السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغلاست. په کابل کې 2 بجې سوې. اوس هم وخت را رسیدلې چې ځوان فکر پروګرام وړاندې سي چې صادق رښتینی د کندهار څخه پر مخ وړي. خو تر هغه مخکې زه ملالۍ بشیر د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د امریکا، ناټو او اروپایي ټولنې ګډ هدف په افغانستان کې د سولې او توافق ته رسیدل دي، نه له دغه هېواده د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه توافق ته رسیدل. د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې د وسلوالو سخت دریځو پر وړاندې عملیات دوام لري. او د هند د پلازمینې نوې ډیلي په یوه هوټل کې د اور لګیدو په پیښه کې 12 کسان مړه سوي دي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي د امریکا، ناټو او اروپایي ټولنې ګډ هدف په افغانستان کې د سولې او توافق ته رسیدل دي، نه له دغه هېواده د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه توافق ته رسیدل. ښاغلی خلیلزاد پرون ماښام پر خپله ټویټر پاڼه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له ناټو او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د افغانستان د سولې اړوند د خپلو بحثونو په اړه لیکلي چې د افغانستان سوله باید د قربانیانو ارزښت ولري چې دغه هېواد له لسیزو راهیسې زغملی دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په یو بل ټویټ کې لیکلي چې له ناټو او اروپایي ټولنې چارواکو سره توافق ته رسیدلی چې د افغانانو خپلمنځي خبرې باید په چټکۍ سره لومړیتوب ومومي. د همداراز لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د حضور څرنګوالی د افغانانو ترمنځ د تفاهم او شرایطو پر اساس ټاکل کیږي. د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې د وسلوالو سخت دریځو پر وړاندې عملیات دوام لري. په دې ولایت کې د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې پلې لواء قومندان جنرال میرویس ساپی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عملیات له تیرو درو ورځو راهیسې روان دي. د ده په وینا په دغو عملیاتو کې تر اوسه 2 وسلوال طالبان وژل سوي او 15 ټپیان دي. ښاغلی ساپی وایي د یادو عملیاتو په نتیجه کې یو شمېر سیمې له وسلوالو تصفیه کړي او تر اوسه افغان ځواکونو او ولسي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د تخار ولایت ځای چارواکي وایي په دې ولایت کې پر یو استوګنځای د هوان د مرمۍ لګیدو په پیښه کې یو شمېر کسان وژل سوي او ټپیان دي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې په نتیجه کې د یوې کورنۍ درې غړي وژل سوي او اته نور ټپیان سوي دي. د وای په ورستی پیښه کې په دشت قلعه کې د هوان یو مرمۍ پر یو استوګنځای لګیدلې چې پکښې د دوو کوچنیانو په ګډون د یوې کورنۍ درې غړي وژل سوي او اته نور یې ټپیان سوي دي. خو د ولایتي شورا منشي محمد اعظم عظیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د تخار ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ په شهر کونه سیمه کې په دې پیښه کې د یوې کورنۍ درې غړي وژل سوي او اته نور یې ټپیان دي او د بلې کورنۍ دوې لوڼې مور او پلار یې ټپیان سوي دي. د ښاغلي عظیمی په وینا د دشت قلعه ولسوالۍ شهر کونه سیمه د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ پرته ده او تر اوسه روښانه نه ده چې دا فایرونه له کومې خوا سوي دي. خو د تخار د والي ویان جواد هجري وایي چې د هوان دا مرمۍ وسلوالو طالبانو وشتلې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سالنګ لوی لارې یو ځل بیا د بارونکو موټرو پر مخ پرانستل شو. د سالنګ د ساتنې او خوندیتوب ادارې رئیس عبدالبصیر سالنګینن سی شنبې ازادي رادیو ته ویل چې واورین توپان د دې لامل سو چې لارې د بارونکو موټرو پر مخ وتړل سي. د شاغلی حبيبي په وینا په دې لوی لارې د واوري کچه 40 سانتي متر لته رسیدلې ده. خو د سالنګ د ساتنې او خوندیتوب ادارې رئیس ډاډ ورکړ چې مسافر وړونکو موټر کولای سي پر دې لارې تګ راتګ وکړي. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د هند پلازمینې نوې ډیلی په یو هوټل کې د اور لګیدو په پیښه کې 12 کسان مړه سوي دي. د پولیسو یو بیان وویل د نوې ډیلی د مرکز د ګڼ میشتې سیمې کارول باغ په ارپریت پالس نومي هوټل کې سهار وختي اور ولګید چې 12 کسان پکښې مړه او څلور نور ټپیان شول. د اطفایې یو مسؤل چارواکي بیا ویلي دي چې اور د هوټل د 15 پوړیزې ودانۍ تقریبا ټولو برخو ته ورسید. دا چارواکي زیاتوي چې 15 کسان له دې هوټل څخه ژغورل سوي دي. چارواکو همداراز ویلي دي چې د دې پیښې د علت په اړه تحقیقات پیل سوي دي. د ترکیه یو پوځي هلیکوپتر د استانبول ښار په څنډو کې د بیړنۍ ناستې پر مهال رالویدلی ده. د ترکی چارواکو په وینا لږ تر لږه څلور سرتیري په دې پیښه کې وژل سوي دي. د استانبول والي علي یرلیکیا پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې دغه یو ایچ ون هلیکوپتر د فبروري په یولسمه د استانبول په آسیایي برخه کې د استوګنې د پارتمانونو په منځ کې نسکوره سوې ده. د دې پیښې له کبله په سیمه کې چا ته زیان نه دی رسېدلی. دا په دریو میاشتو کې دوهمه دا ډول پیښه ده چې په استانبول کې کیږي. او د پنټاګون استخباراتي څانګه خبرداری ورکوي چې چین او روسیه د داسې پرمختللې ټکنالوژي د جوړولو په حال کې دي چې ښایي ډېر ژر په فضا کې د امریکا برلاسي ته ګواښ وکړي. دې ادارې پرون په یوه نوي راپور کې دا خبرداری ورکړی. په راپور کې ویل سوي دي چې هغه لیزري وسایل چې د امریکا سټلایټونو زیانمنولای سي د ځانګړې اندېښنې وړ دي. د امریکا دفاع وزارت د اړونده اداره زیاتوي چې مسکو او پیکینګ دواړو په فضا کې ډېره د کشف او څارنې ټکنالوژي جوړه کړې ده. راپور همداراز زیاتوي چې په فضا کې له امریکا وروسته چین په دوهمه او روسیه په درېیمه درجه زیات فعال سټلایټونه لري. دې ادارې ویلي دي چې ایران او شمالي کوریا هم د فضایي پرازیتونو د خپرولو په برخه کې خپله وړتیا ښودلې ده. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام ستړي مسي. زه صادق رښتینی یم او د ځوان فکر په پروګرام کې له کندهار ستاسي هرکلی کوم. ګران اوریدونکو د ځوان فکر د پروګرام د دیونی موضوع دا ده چې ځوانان پر دولت د ځینو مهمو پروژو د تطبیق لپاره څنګه فشار راوړلی سي. میلمانو مو د پیوند مدني ټولنې مشر حکمت الله صلیحي، د ځوانانو کاروان مدني ټولنې مشر عبدالولي ودان، د افغان ولسي ټولنې مسؤوله لیلا وفاق، او د کندهار دوه فعال ځوانان فضلي احمد فضلي او محمد هارون ترزی دي. خپل ټول میلمنو ته سلام خلاص وایم. ګران اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې خبرونې ته زنګ ووهي او د موضوع په اړه زموږ د میلمنو سره خبرې وکړي. زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیره ده 0 2 5 5 5. بل شمیره ده 0 9 9 5 5 5. په پیل کې راځم ښاغلی صلیحي صاحب، تاسو ته کوس ایا ځوانان کولای سي چې دولت او عام خلک خپل مسؤلیتونه ته متوجه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او ستاسو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، ځوانان د یو ټولنې د ملا تیر حیثیت لري، بالخصوص په افغانستان کې. افغانستان یو ځوان هیواد دی چې په سلو کې تقریبا 80-85% ځوانان تشکیلوي. نو لکه څنګه چې 85% ډیره ده، هغو نه مسؤلیت هم ډیر دی. د دې لپاره دولت دې ته متوجه کړو چې خپلې نیمګړتیاوې ورته وښیو، د آینده لپاره توجه کړو چې هغه پلانونه چې ډېر مهم دي، د ټولنې پلانونه دي، د ټولنې د پرمختګ پلانونه دي، هغه ته متوجه سي او پر دې باندې فشار راوړي تر څو اساسي او بنسټیزې پروژې او د دې لوري مثبت لوري ته بدل کړو. خو دا ډېر امکان په هغه وخت کې لري چې کله ځوانان او د ټولنې هر کشر په دې باندې کار وکړي چې پر متحد سي، رغې یو سي، پر یووالي باندې کار وسي، په هغه صورت کې به دا کار ډېر شونی دی.
ډېره مننه لیلا وفاق. البته مخکې له دې چې تاسو ته راسمه، غواړم د ودان صاحب نظر واخلم. ودان صاحب، که تاسو وایاست ځوانان د کومو لارو چارو په استفادې کولای سي چې چارواکي خپلو چارو ته متوجه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. د دې سره په څنګ کې که وګورو، زموږ په ټولنه کې تبن که وګورې د ډېره وخته هر څه چې دی په ځوانانو اړه لري که وګورې د اوس د جنګ لامل هم ځوانان دي، جنګ هم د ځوانانو کار دی. د دې سره په څنګ کې چې وګورو موږ په سیستم کې په اصطلاح باندې دا داسې کارو چې هغه ځوانان اړتیا ورته لري باید د جنګ مخه را وګرځوي، خپل د کور او خپل د وطن دپاره هغه څه وکړي کوم څه ته چې اړتیا ده. خو بدبختانه د بعضي شانو مخه فساد نیولې ده چې زموږ په سیستم کې تر ډېره حده پورې فساد شتون لري، او ځوانان که د دغه شان د یو مشکل مخه ونه نیسي زه فکر نه کوم چې دغه چې سوي دي دغه کارونه هم تر ډېره ده ولس او خلکو ته د باور وړ نه دي، او په راتلونکي کې هم داسې مشکلات کېدای سي نور هم پېښ شي. خو مهمه دغه ده هر کار چې کوي ځوانان باید طبعاً در مشرانو او در کشرانو د ځوانانو مسؤلیت ډېر دی په ټولنه کې. که وګورې کشر طبقه هم طبعاً مسؤلیت و ځوانانو ته لري چې باید خدمت یې وسي، مکتب، درس، د دې سره په څنګ کې هغه پرمختګ ته چې اړتیا ده. مشران هم زموږ په ولس او په ټولنه کې طبعاً دا غذایي په خلکو مسؤلیت هم ځوانانو ته دی. چې ورته وګورې په هر اړخ کې باید هر څوک تبر لکه زموږ د دین او د مذهب او د کندهار د کلتور سره د پلار خدمت فرض دی، او زموږ د مذهب د نگاه څخه ورته وګوري بیخي وایي جنت د مور او د پلار د پښو لاندې دی. نو هر افغان چې په اصطلاح باندې مسؤلیت دی لري هم سپین ږیرو او هم ځوانانو ته، او کارو ته کار ته چې ځوان څومره اړتیا لري تر کومه د مسؤلیت لري هغه څه سوي نه دي چې باید سوي وای. ځوانانو ته وګوره تقریبا په ډېر لږ وخت کې موږ په دغه سې پیمانه ځوانان لرو چې و هر کار ته مخه کې کار کولای شي. ما درته وویل چې در ډېره ده چې مشکل در کومه ده څېړلې دي په سیستم کې فساد دی، دا چې ځوانانو ته د هغه کارو چې د کوم کار اړتیا ده د هغه زمینه نه ورته برابروي، یا قومي فساد د دې سره په څنګ کې چې د ولس ملای ورماته کړې ده په سیستم کې اداري فساد دی. دا هغه مشکلات دي چې ځوانان یې در ډېر عدد مشکلاتو سره مخ کړي دي.
ډېر مننه مودن صاحب. اوس راځو لیلا او فاق تاسو ته. تاسو د ښځو د لاسي صنایعو لپاره د یو مارکیټ د جوړېدو غوښتنه کوئ، البته څو کلونو راهیسې. ولې لا تاسو نه یاست توانېدلې چې چارواکي په دې برخه کې قانع کړي؟
شکر. ډېر مننه. سلامونه ازادي راډیو اوریدونکو ته، تاسو درنو میلمنو ته ډېر مننه. حقیقتا بالخصوص د ښځو لاسي صنایع چې تاسو یادونه وکړه موږ ته یو خنډ دی چې موږ مارکیټ نه لرو. دولت موسسات موږ ډېر هڅه کړې دي بالخصوص په کندهار کې چې موږ یو مارکیټ باید ښځینه ولري چې مشخص بازار د دی هغه لاسي صنایع کوم تولید چې دی لري هغه بازار ترځه کې. خو متاسفانه تر اوسه موږ نه دي توانېدلي چې نه دولت موږ سره همکاري په دې ورسه کې کړې ده او نه موسسات. نو دا په دې ارسه کې زه یادونه زما هغه خوندو ته چې لاسي صنایع جوړې حقیقتا دا پر موږ هم دلالت کوي چې باید موږ هغه مواد چې تولیدوو هغه باید باکیفیت وي، او هغه د ارسي ماحول هغه چې موږ غواړو چې استفاده وکړو د ارسي حالات چې د هغې استفاده باید وي، او د هغې تر څنګ که موږ غواړو چې ځان ته آزاد مارکیټ ولرو بالخصوص ښځینه او غواړو چې مقابله وکړو د بهر ملکو څخه، نو باید هغه کیفیت ته موږ توجه وکړو چې زموږ په لاسي صنایعو کې دي بلخصوص په د ښځینه هغه کنداري یادونه کوو چې هغه موږ مثلا غیدي په کښې کې یا مثال په ټووي دي یا مثلا داسې نور لاسي کارونه دي چې موږ ترسره کوو. مګر موږ اصلي موضوع دلته دا دی رښتنی صاحب چې زموږ کندهار یو سنتي ولایت دی که تاسو بهتر در معلوم دی چې افغانیه سوداګریز مرکز یو مارکیټ موږ افتتاح کړی دی جوړ کړی دی، خو متاسفانه تر اوسه زموږ کندهاري وروڼه ورسره اشنایي ډېر نه لري او دې ته ناشونې دی وایي چې خوندې نسي کولی چې مارکیټ ته لاړ سي یا مثال مارکیټ ته خرید فروش وکړي یا مثلا خپل هغه دوکانداري دی ترسره کړي. خو زه دا په ثابته درته وایم چې هغه دی تقریبا زموږ د دې مارکیټ څخه چې شخصي دا مخپل په لګښت جوړ کړی دی خپل په مالي لګښت باندې په دې کې هغه دی تقریبا زما سره 12 خوندې په دې ځای کې کار کوي. دی اوس ته توانې دلی دي چې دې دوکانداري څنګه باید وکړي و دې راکړه درشه مثال اخیستونکي ورانیونکي څنګه دې ته قناعت ورکړي نو زموږ موضوع راځو بیرته بیا هم چې ضعیف یو یا توان یې د دې نه لرو دوامداره د مارکیټ دی. زه دا منم چې موږ دولت او موسسات ته قناعت نه دی ورکړی، مګر دوی په دې توانېدلي هم نه دي چې زموږ هغه اصلي مشکلات راپیدا کړي. موږ د دې هلې ځلې ډېر کړي دي، غږ مو هم کړي دي چې موږ ته باید یو مارکیټ جوړ شي، خو زموږ هغه اصلي ضرورتونه چې موږ دوی ته وړاندې کړي دي هم دوی زموږ دا نه دي اورېدلي، ونه د هغه په الواب سوي دي چې موږ خپل هڅه توانایي وکړو. مګر بیا هم چې دولت زموږ سره نه دي کړي یا موسسات زموږ سره نه دي کړي، بلخصوص د ځواني طبقې ښځینه کنداري زه در یادوم چې ما خپل په لګښت توان یو مارکیټ مې ایجاد کړي. انشاءالله رحمان هیله مند یو چې شاید په نور ولایتو کې هم داسې خوندې وتوانېږي چې خپل د خپل شخصي لګښت سره داسې زمینه د مارکیټ جوړ کړي. آن شرط دا چې هغه ماحول وړونو او پلرونه دی باید دی وهڅوي چې دی خپل هغه سودا او هغه فروش او هغه لاسي کارونه کسب چې دی لري چې دی بازار ته درست ارزښت کړي.
ډېره مننه فضل احمد فیضی. په یو شمېر ولایتونو کې ځوانان دا تخواهي کوي تر څو چارواکي غوښتنو ته توجه وکړي، په کندهار کې ولې دا کار نه کېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. صدیق رښتینی صاحب، تا ته او د رادیو اورېدونکو ته د میز ګډونوال ته ټول سلامونه. په ملي پروژو کې چې ځوانان ونډه اخلي، هغه ځوانان هغه وخت دلچسپي ښیي چې ملي پروژې ورته تعریف سوي، ملي پروژو باندې کار سوي د حکومت ته لوري. کله چې یو شی وپېژندل سو بیا د هغه دپاره دوی په ملي ساتو هم بیا دوی کار کوي. ښه مثال یې موږ تاسې په هرات کې د ټاپي پروژه پرانیستنه بللی سو، هغه خلک در موږ نسبتا د هغه ځوانان د دتخواهۍ په ترتیب پوه داسې د ملي ګټو دپاره کمپاین وکړي. مثلا د ټاپي پروژه دپاره د امنیت هغو لسونو پر غاړه واخیستئ. دا په ملي سطحه باندې چې کله یو پروژه عملي کېږي، اول باید د ځوانانو ته تعریف سي، بیا د ځوان په دې شعور باندې په دای کې د برخه اخلي. که چیرې د هیواد په هر کونج کې په یو ملي پروژه یې هلته خصوصا اقتصادي پروژې چې زموږ تاسې د هیواد هغه اساسي ستونزه ده چې ټولې ناخوالې د دې اقتصادي کمزورۍ څخه راپېښې دي، او تر هغو خپلواکي دا هم نسو چې اقتصادي خپلواک نسو. موږ ډېر غني هیواد رښتینی صاحب، موږ چې داسې د نړیوالو زموږ پر هیواد جنجال دی، موږ نور داسې موږ پر جد نه دي مین. موږ غني هیواد یو، موږ هر څه لرو، خصوصا په اقتصادي پروژو کې چې داسې ملي پروژې موږ پلي کړو، زموږ د ټولو ستونزو د حل لاره ده. دا چې د کندهار ځوانان به څه رقم موږ راوبولو چې دا د تخواهي وکړي، هغه به هر یو فردي کوشش کوو. مثلا ځینې وخت د تخواهي ورکشاپونه کې څومره مخې موږ تاسې ښه مثال درلود، یو ځوان باید په ترتیب په پرنسپ پوه سي چې په کومه طریقه او په کوم قانون سره زه د خپل حق غوښتنه کولای سم، چې په ملي سطحه د کومو موضوعاتو په کوم پرنسپ سره غوښتنه کولای سم. دا چې ځوانانو ته تشریح سي، انشاءالله ځوانان کار ته آماده دي. موږ ځوانان ډېر لرو په افغانستان کې، او ټول هیله لري چې د ودان افغانستان، ټول هیله لري چې د سولې ژوند او یو پرمختللی ژوند ولري.
ډېره مننه ترزی صاحب. په کندهار کې د ځوانانو د پرمختګ او د ځینو مهمو پروګرامو په بهیر کې د دوی د ونډې اخیستنې لپاره د حق غوښتنې یا د تخواهۍ لپاره څومره امکانات برابر دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ارسنه مخ کې تاسو ته د ازادي رادیو ټولو لسونو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم. خلیق صاحب، تبان تاسو ته معلومیږي چې افغانستان یو له هیوادونو څخه دی چې نوې د بیان ازادي او مطبوعاتو ته مخه کړې ده. تاسو ګورئ چې د نور نړۍ ولسونه هلته چې کله د بیان ازادي وجود ولري، هغه مثبت نقد کوي او یا هم انتقادات کوي پر ځینو اداراتو باندې چې هلته کارونه نه ترسره کیږي. نو همدا لامل دی دلته په کندهار کې هم تر ډېره بریده چې موږ پوهیږو، یا تر ډېره حده پورې چې موږ پوهیږو، د بیان ازادۍ ته ډېری خلک نه دي ژمن پاته شوي. تاسو ګورئ په ډېرو راډیوګانو، په ډېرو رسنیو کې اوس هم سانسور کیږي. دغه سانسور یوازینی علت ته دی ګرځېدلی دی چې موږ خلک دې ته زړه نه کوي چې داسې یو څه وکړي. ځکه که طبعاً زه دلته راسم، یو څه وړاندې کوم، یو څه وایم، طبعاً دا به ماته معلومیږي چې په یو ځای کې به فساد شتون لري، کله چې فساد رامنځته د فساد خبره به رامنځته کوم یا دغه د مخنیوي لپاره یو حل لاره لټوم او یا هم بیانوم. متاسفانه همدغه خلک دي چې بیا ورسته زما په وړاندې یو غبرګون شي یا تهدید وي او یا هم ګواښ وي. نو همدا هزه دغسې نو ځوانان هم کیاس کوي. طبعا که چیرې موږ وګورو افغانستان یو کړېدلی هېواد دی، خصوصا جنوبي غرب حوزه، او ډېری ځوانان یې په مختلفو مراجعو کې پیلان کارونه هم کوي. او د دې تر څنګ تاسو ته بهتر معلومیږي چې هر ځوان د یو ژوندۍ ټولنې روح بلل کېږي. همدغه ځوانان دي چې د ملتونو ستنې دی، او د دې تر څنګ د همدغه ځوانانو په توسط باندې یو څه کېږي. ولې په کندهار کې متاسفانه د ځوانانو څخه د هغوی د انرژي څخه مثبته ګټه نه پورته کېږي. که پورته سوې ده په ډېره کمه اندازه باندې پورته سوې ده. هر ځوان د دې تلاش کوي چې دې ټولنې ته خدمت وکړي. ولې بعضې خنډونه دلې پېښېږي چې هغه خنډونه دی نشي مثلا د مخې څخه یې لرې کولی. ښه مثال یې د امنیتي مسایلو پر اساس باندې درته وایم. کله چې دلته اوضاع خرابېږي ځوان یې قرباني کېږي، او دغه بشري دودونه چې په کندهار کې وجود لري د دغه هم ډېری ځوانان قرباني شوي دي. البته کله چې دلته داسې حالات رامنځته کېږي چې یو ځوان تهدیدېږي، هغه د طبعا تاته خپله در معلومېږي د افغانستان پر مطبوعات باندې یو حمله بلل کېږي. زه وایم کله چې یو ځوان وغواړي کار وکړي، همدغه مشران یې ورسره ودرېږي، ودې هسي مثبتې لارې ته دي واسي، منفي لارې ته دي نه سوقي. موږ به همیشه پر دې باندې کار وکړو چې څنګه یو ځوان کولی شي په هغه ټولنیزو رمزونو کې چې ځوانان ورسره مخامخ کېږي دغه څخه ځان وباسي، او دغه حالت مثلا چې اوس ورته پیښېږي دغه د مخنیوي لپاره کار وکړي.
ډېره مننه ګران اوریدونکو، بیا هم یادونه کوو چې تاسې په ژوندۍ بڼه له کندهار د ځوان فکر پروګرام اوري چې موضوع یې ځوانان په دولت د ځینو مهمو پروژو د تطبیق لپاره څنګه فشار وړلی شي. تاسو هم کولی شئ چې خبرونې ته زنګ ووهي. شمیرې مو دي 0-22-25-55، او بله شمیره 0-99-40-45-40. مخکې له دې چې یو اوریدونکي ته راسو سولې صاحب، بیا هم ستاسو څخه یو پوښتنه چې آیا د ځوانانو ترمنځ د اړیکو داسې یو سیستم شته چې مطلب په کندهار کې چې هغه د فشار د اړیکو توګه پر دولت وکارول شي؟
بیا هم ټولو ته ښه راغلاست وایم. بالکل، کندهار اوس دغه مرحلې څخه ځوانان وتلي دي چې هېڅ د غږ مرجع نه درلوده. اوس ماشاءالله د ځوانانو ټولنې جوړې شوي دي، ځوان نهادونه جوړ شوي دي، په اصطلاح تقویه شوي دي تر ډېره حده پورې. یعنې موږ ډېر مثالونه لرو چې دی خپل رخ پورته کړی دی، خپل حقوق یې ترلاسه کړي دي، خو لا هم په هغه اندازه نه چې زموږ د ټولنې تقاضا ده او هغه مشکلات چې زموږ په ټولنه کې شته په ټولو برخو کې کار وکړو. خو کولای شو چې ښه مرجع اوس په کندهار کې مثلا مدني ټولنې یادی کړو، چې که چیرې لا هم د دې د تقویې دپاره کار وسي، خلک هغه باور چې مخکې خلکو د دې ټولنو په وړاندې د لاس ورکړی و، ځکه چې په هغه وخت کې ډېرې مدني ټولنې د پروژو او ځینو نورو شکلونو باندې استعمال شولې او خلکو خپل ارزښت په هغو په وړاندې بایلوه. خو اوس هغه څه نشته. اوس که کوم مدني ټولنه یي او که کوم نور هغه د حق غوښتنې ښه مرجع چې هغه مدني ټولنه د که چیرې اوس جوړېږي، خلک یې صرف د حقوقو دپاره استعمالوي، چې موږ په عملا په دغه برخه کې کار کوو. نو ښه خبره دا ده چې دغسې بنسټونه تقویه سي، ځکه یوازنۍ په نړیواله سطحه پیژندل سوې مرجع د خلکو د حقوقو د غوښتلو دپاره هغه مدني ټولنې دي. متاسفانه زموږ خلک د دغه نهادونو سره تر ډېره پورې یا نابلده دي، او یا هم په بل شکل ورته تعریف شوي دي، او یا هم مخکې خلکو د دې د نامه څخه غلط استفاده کړې ده چې تر اوسه پورې زموږ خلک د دغه مشکلاتو څخه کړېږي. ځینې نورې مرجع هم شته، مثلا د خلکو د حقوقو دپاره لکه مثلا ولسی برخه کې لکه ولایتي شورا خو هغه اوس خپل حیثیت لکه څنګه چې مخکې مدني ټولنو بایللې وو یا نورو دغه د حق غوښتلو مرجو بایللې وو، اوس ولایتي شورا هم په هغه موقف کې نه ده چې د خلکو د حقوقو دفاع وکړي یا د خلکو د غوښتنو دپاره پر دولت باندې فشار راوړي. نو هیله مو دا ده چې د ولسواکۍ اصل ښه تطبیق سي، خلک خپل د حقوقو څخه خپل دفاع وکړي، په آینده کې دغه نهادونه لکه ولایتي شورا او پارلمان او مدني ټولنې قومي شوراګانې فیصله چې د حق دفاع کار کوي هغه تقویه سي، دغو لارو څخه مثبته ګټه واخیسته سي، خپل خلک پر دغه نهادونه باندې فشار راوړي تر څو دوی دې ته مجبور سي چې د خلکو د حقوقو دپاره کار وکړي.
ډېره مننه اوریدونکو په لین کې دي، مهرباني وکړي خپل ځان معرفي کړئ. وعلیکم السلام.
سلام دی راہل میلمانو ته او ریډن ته هم سلام. زما دا نظر در کوم ورغان سه کم وایند سه ځوانان لري په ملک کې کار او شوبه کې کار او اداره کې کار نظامي دا او غیر نظامي دا او څومره ځان ځوانانو ته رسیدي کار هغه کې دغه مره وخت یا نه دا ورکړل نه دومره خدمت ورته حکومت کړی دا نه ورته مو فیسو کړی دا او نه دومره توجه ورته چا کړی دا دا ورې دا دې کې هندي ځوانان قرباني دي کړ دولت مخالف سره دي کړ دولت سره دي کړ ملک نه بهر دلی دي یو کړ هر ستونزو سره دي خزه هنر ځوانان افغانستان کې دغه مشکلات کې دي او د سیاست توجه ورته چا نه دا کړی ځکه خپل ځکه احمد یونیون د لغمان غرغی او نظر سره پاړی کا کې ګل پاتش اول پاتل کوي نه څه تقریبا شل کې دې زرا کور یو علاقه دا یو بیسپا پارک هم نه لري چې دل کا په دې تاغه اسات آباد خلکو مو سی دي استم نظامیان هم تغیر نظامیان هم تا او یو څه په کې مو ته چا توجه خاص نه دا کړی دا غو نظر وو بس غواړم چې دغه تلک توجه مو سی یو حقیقي
السلام
علیکم و رحمت الله و برکاته. زه خاکسار له کاپیسا نه تاسو سره پکر کوم. تاسو شاغل او اغل ته ټول ته سلامونه ونې کړي. خدای وکړي د سیاست جامع پتن اوسېږي.
وعلیکم السلام.
محترم د ملمنونه زما دا کداغه د ټولنې مشران په دې فساد کې اغوشتوي، آیا دغه کشران به څه مرسته وسره وکړي چې دوی دغه سره وګرځوي او د سمې لارې ته برابر شي؟ او هغه ورور ویل چې په سلو کې درې شپېته یا څلور شپېته ځوان کشر وطن کې شتون لري او ضرورت ده ورته، او ځوانان د قراستان باندې یادېږي. نو چې دغه مشر د مشر ټولنه له دې فساد نه راوباسي، ځوان کشر به څه رول ولوبوي او څه به وسي کړی؟ ځکه ټول خو په خوله باندې مونږ وایو چې د آزاد ده، ولې کدلته زه تا سره د بیان آزاد خبره کوم؟ نو یا یو ساعت بعد یا یو ورځ بعد یا نیم ساعت بعد زه تهدیدېږم، هغه د زړه کومه خواله تا سره نه سم کولی، نو دا به څه خلی شي؟
ډېره ډېره مننه. بیا هم یو بل اورېدونکی دی، دا به واخلو بیا به وروسته میلمنو ته راځو.
السلام علیکم. کابل چارواکي مل مشوره خو بیا خبره ده چې ځوانانو په مورید باندې تاسو خبرې کوي، لکه نن سبا چې د افغانستان اکثریت مونږ ګورو چې اویا څه کم اویا فیصده ځوانان تشکیلوي، او عمره دولت دوی ته او په اداري چارو کې یا داسې ملي پروژو کې چې د اورېدونکو یا میلمانو یادونه وکړه، نو ځوانانو ته ترجیح ولې نه ورکول کېږي چې دوی وایي چې یاره نه شپېته یا اته کم او یا فیصده تشکیلېږي. نو مونږ دولت نه او بیا خصوصا د کابل د ځوانانو معاویت نه مو هیله همدا ده چې ځوانانو ته باید ترجیح ورکړل شي او په اداري چارو کې ځای ورکړل شي. اکثره مونږ ځوانان ګورو چې په افغانستان کې د اسنادو سره ګرځي او دوی ته د کار زمینه نه برابرېږي. نو ځوانانو باندې خبرې کېږي، عمل نشته چې څومره عمل چې وایي دومره به ځوانان لیوال تیار لرله او نوره به اروپایي هیوادونو ته دوی نه تلل کچاکي ډول باندې. موږ اکثره ځوانان ګورو چې په اروپا ته کچاکي ډول ځي، اکثره چې ما لیدلي دي اکثره لسنسا هم تر مشتري پورې ځوانان چې ما دوی سره خبرې کړې دي چې ولې تاسو اروپا ته روانې او دوی وایي چې دلته مونږ ته د کار زمینه نه برابرېږي. نو دوی د دولت نه هیله هم دا ده چې دوی باید اداري چارو کې دوی سره همکاري وکړي تر څو په خوب بستونو باندې مقرر شي.
ډېره مننه صاحب. د یو اوریدونکي البته د لومړني اوریدونکي نظر دا و چې ځوانانو ته توجه نه کیږي، تاسې له دې سره موافق یاست؟
بالکل، په ډېر مواردو کې دا غرور نظر پر ځای وو د توجه په برخه کې. کچیر موږ تاسو وګورو په دغه دولت چې راغلی تقریبا ول ساتلس کاله نونس کال کې، په دغه تیرو څوارلس کلونو کې چې د مخکنی ولسمشر حامد کرزي دوره وه، په زیاته برخه کې ځوانانو رول نه درلودی چې موږ تاسو شهیدان په ډېرو برخو کې ځوانانو ته توجه نه کېده یا د ځوانانو لپاره په کم اندازه پروګرامونه جوړېدل. خو خوشبختانه د نوي دولت پالیسي تر ډېره حد پورې د ځوانانو پورې ارتباط لري او زیاته ونډه ځوانانو تور کوه سوې ده چې دا د ځوانانو لپاره یو ښه خبر دی او په اصلاح یو ښه دولت موږ د ځوانانو لپاره یادولی شو چې زموږ اکثره ادارې که څه هم په پخوا کې مشکلات وه، تعلیم یافته ځوانان کم وه، د سواد کچه کښته وه، مسلکي خلک نه وه، خو لکه څنګه چې موجود وه د هغو څخه استفاده باید سوې وای په هغه اندازه نه وه سوې. خوشبختانه اوس موږ اکثره ادارې که دولتي دي که موسسات دي او که شخصي سکتور دی زیاته برخه ځوانان مخته وړي، خو لا هم ډېر ځوانان چې ښه لیاقت او ښه وړتیا او ښه استعداد ولري هغو ته توجه نه ده سوې، چې دغه د توجه نشتون یا بې توجهي د دې لامل سوې ده چې په ډېرو برخو منفي تاثیرات وغورځوي. ښه مثال یې موږ یادولی سو، اکثره ځوانان چې تعلیم یې کړی توجه نه ورته سوې، پوهنتون یې خلاص کړی مسلکي خلک، خو دوی بیا هم په کور کې د ټولنې د وژو بلارې کار نه ورته پیدا کېږي، مشکلات یې ورسره دا د تعلیم پر برخه باندې مستقیما تاثیرات کوي، ځکه هغه کورنۍ چې نور ماشومان یا نور کسان غواړي چې مکتب ووایي دی د پیغور په شکل اکثره کورنۍ ته وایي یا اکثره ځوانان ته وایي چې تا خو تعلیم کړی دی، ته خو پوهنتون دې ویلی دی، خو بیا هم دلته په کور کې بیکاره نهسته. دا که چیرې موږ تعلیم وکړو سبا به موږ هم ستا په سرنوشت اخته یو. موږ هدف دا نه دی چې موږ وایي باید خامخا کار وکړي، خو موږ وایي چې باید دغه برخه تقویه سي تر څو د ټولنې نور قشر هم دې ته تشویق سي چې تعلیم وکړي، مسلکي سي په هره برخه کې چې او یوازې تعلیم د کار لپاره ونه کی د خپل پوهې لپاره وکی. نو ښه خبره دا ده چې د کار زمينه ورته مساید سي توجه ورته وسی، خو خوشبختانه په اوس وختونو کې څنګه څه سوي ده، خو د فساد هغه جرړي چې په دې ټولنه کې موجود دي څنګه څه ستونزې پیښ کړي دي، خو موږ تاسې به کوشش کوو چې د کوچنۍ عدالت غوښتنو څخه شروع کو او بیا په لویه سطح عدالت وغواړو.
ډېره مننه ودان صاحب. تاسو په خپلو خبرو کې مخکې د اداري فساد مسله یاده کړه او کوم اوریدونکي چې د کار فساد څخه ټلیفون کړی و هغه هم دغه موضوع ته اشاره وکړه. خپل ځوانان د اداري فساد په مخنیوي کې څه رول لوبولی شي؟
طبعا کو ګوري حق پر ځوانانو دی چې باید راووزي، د هر هغه چا په وړاندې باید ودرېږي. خو د ځوانانو په مابینځ کې مانګي نسته یا هغه په اصطلاح ژوندی احساس د ډېرو ځوانانو مړ دی، یا د دې دپاره مشرانو داسې خدمت نه دی کړی چې یا د سم په نامه یا د قومو په نامه یا د سیمو څخه ځوانان راټول دې ته هڅوان چې څنګه د بدو مخه ونیسو. طبعا دا مسؤلیت هم در ډېره ده کې وګورو ځوانان مسؤلیت لري، خو طبعا دا ګام باید مشرانو پورته کړی وای، دیني عالمانو، لکه اوس چې د نړۍ غوښتنه د سوله په سوله کې ته پوهېږي د سولې دپاره در ځوان به ښه امکانات څوک لري. هر اړخ جنگ د جنگ ته ځوان بعضی وخت که وګوري څوک د مذهب د نگاه څخه څوک د وطن د نگاه څخه نه یو اټکل ورته ایږدي ځوانان هڅوي دې ته چې هغه د دوی د ګټو ښکار سي. طبعا د ځوان داسې یو انرژي لري چې هر اړخ ته مخه کي هغه کار مخ ته وړای سي. دا چې د دې سره باید څنګه استفاده وسي په دې کې زموږ مشرانو غفلت کړی دی. د دې سره په څنګ کې نړیوالې ټولنې هغه څه چې باید کړی وای وې نه کړل. دا چې دوی زموږ یو اړخ ته وګورې د رسم و رواج او زموږ د علاقې سره ناشنا وه، بل اړخ ته د دوی سم دغون د اصلاح خلک نه وه راغلي څون د اصلاحاتو ته چې موږ اړتیا درلوده. ځوانان که وګورې دا اوس هم د سولې دپاره ټوله نړۍ کوشش کوي. زه فکر کوم که ځوانان پر دې باندې کار وکړي نارینه او ښځینه هر اړخیزه، طبعا هر ځوان په کور کې یو خور لري یو مور لري، نو که ځوان کومه موضوع پټه وساتي د هغه مور او خور هغه راز افشا کولی سي چې زما زوی زما ورور په کوم عمل اخته دی. د دې سره په څنګ کې یو ځوان د بل ځوان سره ډېر څه کولی سي، طبعا راز یو ځوان بل ځوان ته ویلی سي. نو که هغه په اصطلاح استفاده ځندې وسي، موږ ولیدل ځوانانو یو همت د هلمند څخه پر پښو را روان سوه تر کندهار او لاړه تر کابل لاته. دا پوهېږي یو ډېر ګران کار دی، خو ځوانانو وکړي د دې وطن په اصطلاح د هغه خلکو دپاره چې هغه در ډېره د غوښتنه سوله بېلابېل مشکلات وه، لیکن نتایج یې څه شوه؟ د هغو ځوانانو بېرته هغه ژوندۍ هیلې مړې. هغه څوک چې د کوټې په شورا کې ناست وه د هغه اوس څوک پر قطر څوک مخ پر مسکو. د دې سره په څنګ کې زما هغه مشران، زه نه پوهېږم دا غږ که پر چا بد لګېږي که ښه، د ستانکزي په اړه دا چې ته ځې د دې ځای سره روان یې مسکو ته، خپل وطن ته نه رالې او بل اسلامي هېواد ته دې مخ نه وکړل. او د دې سره په څنګ کې ژغ دیم دغه شان دی نه وکړي چې هر ځوان باید په خپل وطن کې نور د توپک پر ځای باندې قلم راواخلي.
او دا څنګه خپل د مسول خبرې د تاسې اشاره وکړه ځوانانو ته په دې برخه کې څومره
نه ده سوي که وګورې دا اوس ته وګوره دغه د مسکو سفر و د دې سره هغه تیر سوي. دا اوس په راتلونکي په یو ولایت کې پر یو ځوانانو ږغ سوی دی چې تی را ټول سي په دغه اړه یو فکر وکړي یو نظر موږ ته راکړي که مو بیا یو نه سره نظر خو راکړي. ځوانانو دپاره یو ښه لاره دغه ده یو ځای کېدل. هر هغه مشکل چې هر ځوان په کوم ځای کې اوسېږي هغه ته باید په مخ کې ودرېږي که په سیستم کې په ساعت لرو که د دې سره په څنګ کې. ما درته وویل در ډېره ده چې ما څېړلي په چارټاپو کې قومي په ساعت د قومو مشران په بېلابېلو نمو هغه په اصطلاح سم کمیشن کاران دي. د دې سره په څنګ کې په ښار کې چې کوم ځوانان ژوند کوي په هر اړخ کې چې په سات شتون لري باید ځوانان ورته ودرېږي، حتی نور هر څه پرېږده. که دغه شان دي باراني موسم وي لکه اوس چې په کندهار کې بارانونه ورېږي در ډېره ده چې بېڅړه د ښاروالي په تېرو بارانو کې بېخي د نورزو شهاب څخه د شکاپر دروازې پورې دلته یو میتر اوبه بهېدلې. دا نه چې ښار یوازې د ښاروالي مسؤلیت دی، هر ځوان حق د دغه لري چې موسم د دغه سو زه باید په کوم ځای کې د چا سره کومک وکم. پر ځوان باندې ږغ ته اړتیا نشته. ځوان باید خپل فکر وکړي چې زه کوم مشکل سره کوم حل کوم، چا ته اړتیا لرم، د چا نظر باید واخلم. خو یو شی چې اړینه ده، دا زما پر ورونو او خوندو باندې ږغ دی، د یووالي د فار ځوانان باید یو موټی سي. نور هغه د مذهب په نامه چې کمی تله کې درېدلې هغه اخته دي خپلې تله کې درې. څوک چې د وطن په نامه و د هغو عزت وکاتی چې یو خارجي راځي ټول سړکان ورته بند دي او هغه نور مغه دي عمل د ټولو د اشکارا دي. ځوانانو ته کار کوم په کار دي چې د دغه شو بده مخه باید ونیسي، د دې سره په څنګ کې باید کار وکړي.
ډیر مننه فضلی صاحب. د اکمل صاحب نوم چې د پکتیا څخه ټلیفون کړیو هغه د ځوانانو نه توجه ته اشاره وکړه او دغه راز د بیکاری په اړه خپل نظر څرګند کړي. تاسې مخکې سلی صاحب دا وویل چې په اوسني دولت کې د ځوانانو ته توجه سوې ده، تاسې له دې سره موافق یاست چې توجه سوې ده که لا هم ځوانان لکه څنګه چې ښایي هغه ډول کار نه دي وکړي؟
ځوانانو ته توجه سوې ده موږ ته سوې نو اوس په جنګ کې زموږ ځوانان مري، د دواړو طرفو څخه زموږ ځوانان دي. خو متاسفانه چې کومه توجه چې په کار ده ځوان ته هغه نه ده ورته سوې. وینو د تاریخ ټوله د ځوانانو په وینو در موږ را رسېدلی دي. دا د انقلاب ماشینونه چې په انسانانو چې لیدلې دا ټول ځوانانو سکندر ځوانو چې دې خواته دراسیا را ورسېدي، محمد بن قاسم ځوان، شاه محمود 15 کلنی در اصفهان ولاړی ځوان زما پر سیند، احمد شاه بابا ځوان زما پر سیند، امپراتوري موږ ته تاسیس کړل. یعنی ځوان هر څه کولای سي، دا اوس د دې هیواد لپاره موږ هر څه ضرورت لرو. دا کار ځوان کوي، د انرژي ځوان لري، د ځوان لپاره چې د کمه توجه باید وسی چې دی کار وکړي هغه نه درته سوي، ځوان ځای کیږي. متاسفانه موږ ځوانان ځای کیږي، د مثبت طرف د مثبت تګلوري د لپاره موږ ځوانان ته توجه نه ده سوي، او دا توجه در هغه وخت کیږي هم نه چې موږ ځوانان خپل متحرک نسو. موږ ته د جوړ سیاستونو سره ولر څو موږ ته د جنوسایډ ترکه چې موږ ته سیاستونه وو مکاري د وخت وخت موږ په معاصر تاریخ کې موږ د داس شي سره لاس وګریوان چې د نړۍ زبر ځواکونه پر موږ باندې خپل حکومتونه چلی موږ خپل د خپل سرهښت کړی. مثلا زموږ یو غټ د جنگ عامل دا اوس موږ د نصاب زموږ د تعلیمي نصاب تغییر ته تعجیل ته اشد ضرورت لري. زموږ په نصاب کې په مکتب کې یو شاګرد فارغ سی د 12 سم څخه کله چې یو خو په مهاجرت لاړ سي اروپا ته، هغه خو ډیر دردونکو کیسې وینو. کله چې د تعلیم د پاره هیواد ته لاړ سي، دای چې هلته یو څه وویني د سیکولر ټولنې وویني د اول انتقاد پر دیني. دلته زموږ په نصاب کې موږ تاسو شهیدان یو چې د دین شپره ذخیره لرو، تفسیر شریف لرو، دنیات لرو، هر څه لرو. معرب کې هغه استاد ورته درولې چې د ګرد مکتب مسخري ورسره لای څوک حیا نه ځنی کوي، پر محرومي او پر غیر حاضری نه راګرځي. مدرسې دغه سی به سرپرست حکومت ته جون ورته کوي. زموږ په مدرسو کې صرف زموږ د افغانستان معاصر تاریخ روایت سي، زموږ څوک زموږ د مدرسې طالبان بیا تشدد ته لاس نه اچي. چې څوک خبر سي چې زما د هیواد ابو مسلم خراساني اسلام ته څه کړی دي، څوک خبر سي چې محمود غزنوي اسلام ته څه کړی دي، چې څوک خبر سي چې احمد شاه بابا اسلام ته څه کړی دي، هغه بیا تشدد نه کوي. هغه د ملک د هیواد ته کار کوي او د هیواد د خپل ځان بولي. په دې باید ټول ځوانان وسو متفق سي. دا جزیره ته چیرته کې دا به زه لیکلی تاسو ټول ته درکمه چې کدا تندی په سجدو وسولوي نیو الله کا ملائکه را جوړ کې، او که د غلامۍ زنجیرونه د دوی در دربارو پورې په پغاړه یوسي ولکه خارجي در جوړ کې. دا زموږ ځوانان خپل کار ته ضرورت لرو. بیا موږ هغه نسل یو سلويشت کاله پر موږ جنگ سوي دي، موږ په سلويشت کاله موږ کار کوو، موږ به د خپل ځواني ټوله در وطن قربانو. موږ که خبريال دي، که په دولتي مامور دي، که د شهروالي معذب دي، که دکاندار دي، هر یو باید خپل وس خپل د شعور پر اساس دي وطن ته کار وکړو، او د وطن ته د خپل حقوق وپیژنو ترڅو د دولتونو توجه خپل راته ډیر سي. موږ که اوس سره ډیر سوس مدني پالین ځنې کسان دي چې دا سپیکر کوي چې مدني فعالیت سنسور شوی کار دي. یا د ځوانان دي را ډیر سي، دا ځوانان دي را ډیر سي، دا متحرک ژوند ته دی چې سره منسجم سي، د دې سبب سړی خپل غورځي.
ډیر مننه ګران اوریدونکو، تاسو لکندهار د ځوان فکر پروګرام اوري. د موضوع د چې ځوانان په دولت د ځینو مهمو پروژو د تطبیق لپاره څنګه فشار وړلی سي. مو د پیوان مدني ټولنې مشر حکمت الله صلیحي، د ځوانانو کاروان مدني ټولنې مشر عبدالولي ودان، د افغان ولسي ټولنې مسؤله لیلا فاکا، او د کندهار دوه فعال ځوانان فصی احمد فیضی او محمد هارون طرزی دي. تاسو هم کولای شئ چې مخبرونه ته زنګ ووهئ او د موضوع په اړه زموږ د مېلمنو سره خپلې پوښتنې او نظریات شریکوئ. زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0-22-55-55، بل شمیره د 0-99-40-50-40. ترزی صاحب، د مخکې د مدني ټولنو د رسالت خبره وسوه، او په کندهار کې هم په زیات شمېر مدني ټولنې شته، آیا فکر کوئ چې دوی د خپل رسالت په واقعیت سره ادا کړي؟
ښه راغلاست. لکه څنګه چې وګورو مدني ټولنې واقعا ډېرې دي، تر ډېره برې د پرې تر ډېره اده پرې زه د ځوانانو سره نږدې پاتې شوی یم، د همدغه مدني ټولنې د غړو سره فعالیت یې په داسې ډول سره دی لکه څنګه چې مخکې سولې صاحب ورته اشاره وکړله. رنګ یې هم په دې بد شوی و چې کله به پروژه رالله، هغه پروژه به تطبیق شوله، او یا به هم کار ونه سدونه خو پیسې بیا ولاړلې کله چې پیسې ولاړې مدلین ټوله ربا مر سره خاتمه سوله تر ټولو اساسي شی دا و چې ولې مر بدن ټولنه د پروژې سره ځي مدني ټولنه د خلکو د حقوق څخه دی پاک ولې البته د هغوی د حقوق یا شری حقوق یا قانوني حقوق دلته دا ځای خلا درودله خوشبختانه به دویمه چې اوس په کندهار کې مدني ټولنې سره تر ډیره حده پورې ځینې فعالیت کوي او د ځینو فعالیتو سم هغسې کمرنګه دي دا چې ولې فعالیت کمرنګه کېږي دلته اعتمادونه ماتېږي اشخاصو د هغوی څخه خپلې شخصي ګټې پورته کړلې مدني فعالیتونه په داسې ډول سره نه کېږي لکه څنګه چې په نورو نړۍ کې کېږي دلته زه چې یو مدني فعالیت کوم زه به خپلې ګټې ته ګورم خپله شخصي ګټه به لټومه که په هغه کې زما شخصي ګټه شده شه که نه و زه مدني فعالیت نه کوم ګوره دا هغه شی دی چې زموږ ټول اکثریت مدني فعالان په همدغه باندې وغولېدله ځینو د دغه نوم امر بد کوي ځینې مدني فعالانو چې اوس هغه واقعي مدني فعالان ته خلک زړه نه شکوي هر څه د مدني فعال پر غاړه باندې ورغورځي نن که زه مثلا په حکومت کې یو خلایي او یا هم د هغه د ډکېدو دپاره غږ پورته کوم دا غزما ژغ دی نه سره بدرګه کی ولې نه بدرګه کی دی یا فکر کی چې په دې کې د شخصي ګټه لري زه هم دی نه ملامتو ما په دې خاطر باندې چې دوی هغه اعتماد باور چې پر بل چا باندې کړی و هغه مات کړی دی ولې موږ به دا باورونه بیرته جوړو موږ به دا باورونه بیرته سمو او په ګډه سره به کار کوو راپورته کی هغه ځوانان چې مثلا په تعلیم کې لري د کار نه د کار زمينه ورته مسايده وو یو شته چې زه باید وګورم هغه دای چې یوای تعلیم د کار د پاره نه دی ځکه د غنیجه هندستان چې د دریم نړۍ په هوادونو کې قرار لري هم د غنیجه هندستان دی ورسې وی ګوري ټیک سوانی هم تعلیم کړی دی تجاری هم تعلیم کړی دی دغه کورونو او جایدادونو چې په کړیا باندې ورکی هغه هم تعلیم لري پونتونی ویلې دی چې په حکومت کې یعنی په شی حکومت ولې کې وند اخلي همې تعلیم کړی دي زه باید دا ونه وایم چې ما تعلیم کړی دي نو زه بسل پسل کې ما ته به حکومت ته کار زمينه مسادي زه خپل تجارت کوم مګر په سنګ تعلیم ورسره کوم تعلیم زما ژوند را جوړي پونتون چې زه وایم ما ته ملي ارزښتونه را پیژنې کچیر زه داسې وکم چې زه تعلیم نه کوم او ځکه چې زه به شخصي کار کوم دا ډېر د واقعیت ډېری خبره ده دا زه مطلق را دوم او حکومت کچیر د دې ظرفیت ولري چې ټول ځوانان جذب کی خوشاله ده شکه کې جذب یو ځوان باید خپل د دې تلاش وکړي چې حکومت باندې نو زیاتې معنی نه لري چې حکومت په دار کور دروازه وټکی بیا زموږ هیواد یو جګړې سیوادي حکومت یې په غشانه دی لکه د نور نړۍ د هیوادونو هغه هر ځوان باید راولاړ شي په خپل باندې کار وکړي یو نوښت رامنځته کړي او د دا نوښت په اساس باندې حکومت دې ته جلب کړي چې زه مثلا زه یو څوک یم او حکومت باید په دبسې راشي دا چې نه چې دی پر کوشین چې فارغ شي بیا هیڅ لاسته راوړنه نه لري او ځان بسته یو سنه د پاره فارغ کوي دا شنه بوله
مدیر مننه لیلا او فاق په ټولنیزو او مدني فعالیتونو کې البته کندهار کې ولې د شتو وند کمرنګ ده
مننه بیا شو پاس وایم په کندهار ولایت کې محکمه یو څه ټکي ته اشاره وکړه چې اوسنۍ ولایت یې سمش تبا چې یو څوک مخکې دوستان اشاره وکړه چې څوک د یو مایسي ښکار سي په هیڅ کله کار یا حرکت ته توجه نس کولای زموږ څو کندهار هم کومش څه خپل وګورو خوندو ته په مدني فعالیتو کې یا مثال په دولتي چارو کې د دې ته اونډه وند نه دی ورکول شوی او هغه چور کول شوی دی د اغه اصلي اغه نظرونه یا هغه پیشنهادات چې دی لري هغه ته توجه نه ده شوی و نه څوک هغه کډری ته راوستل دي نو دا حقیقتا دا معلومه ده چې څوک ته خوش د نمایسي ښکار کیږي زموږ په کندهار ولایت کې هم چنان کخوندي واقعتا دا ورونه اشاره و دې ته وکړه چې خوندي و دې ته وه چې راسي چې په مدنيات کې فعالیت وکړي تاسو به تر در معلومیږي چې نارینه ځوانان په دې مشکلات سره دوچار دي چې دی هغه د مایسي ښکار کیږي چې ځینات خو دی چې رول نو ورکی که رول هم ورکی هغه درست هغه نظر چې دی لري هغه پیشرفت چې دی لري خپل ذهنیت ته دې ته توجه نو ورکول کیږي نو دا تبن معلومیږي د دې څخه چې هیڅ خورکی نس کولای چې خپل مدنیت حضور کی او خپل ولسته بیا په مدني ټولنه کې داسې خوندې هم ستا چې موږ ورسره مخامخ سوي او لیدلې مو هم دي چې موږ ورته وایي تاسو مراسئ ځکه تاسو د دې ولس یو اوږه یاست تاسو باید ورونو تر څنګ موږ ته سکار وکړو خو متاسفانه خوندې دا یادونه موږ ته وکړي چې زموږ کورنۍ موږ ته وایي چې کله زموږ زامن وسیږي کله چې نارنه وسیږي ښځینه ته به صبر وي تاسو به صبر کسي نو یو دغه کوم دودونه دي چې موږ ته سلرو چې واقعتا په بعضې کورنۍ لري چې هغه د ښځو د پرمختګ باعث کیږي چې دوی نه پرېږدي چې دوی مدنیت ته راووځي د مدنیت تر څنګ دوی خپل هغه اقتصادي هڅو ته نه پرېږدي د دوی تر څنګ چې دوی مدنیت ته راځي هغه خو لهلته پار شرت او دوی خپل تعلیم ته نه پرېږدي چې دوی ته درست پرمختګ ورکړي تر دولسم صنفه پورې دا خوندې په ډېر زحمت مشکلات سره ځي د هغې وروسته بیا کورنۍ نور نه پرېږدي چې تاسو بس دي تر دغه ځای پر اختتام کوي نه زه هغه کورنۍ ته دا پیغام د دې راډیو د لارې ورکوم چې تاسو دغه فکر د لورو د زوی تر مابنځ باید توپیر شتون ونه لري الله عز و جل حقونه یو شان خلق کړي دي باید چې زنا او نارینه ته یو شان حقوق ورکول سي که په کشمیر کې زوی چې تحصیل کولای سي لور دې هم کولای سي خو هو زه دا منم چې زموږ اسلامي ملک یو موږ هغه سنبال یو که چیرې موږ خپل هغه تعدب تربیه ولرو د کورنۍ یا خپل هغه لونو ته اولادو ته موږ توجه وکړو هیڅکله موږ پاته نه راځو دغه نجلۍ چې پرمختګ یا مخ ته ځي یا هغه د علم په سوت سر یاد او د ورونو یاد پلا یاد خوندان او د تشویق لامل مخته دي همدغه بیرته چې هغه خپل کورنۍ پر جوړ دري او هغه واخه کورنۍ ته یو نابغه جوړیږي یو کورنۍ ته نه حتی خپل زموږ ولست زمانه ما چې موږ سولې ته ډیر اړتیا لرو خو یوازې زدان بیا هم چې موږ نشو کولای چې یوازې ټول بار پر ورونو راوړو ځکه خور یا مور یا میرمن هغه د کور هغه چراغ دی چې په هغه ځای کې سولې ایز فضا رامنځته کولای شي نو موږ دا وایلی شو چې موږ خوندې ډیر سره لري په سولې کې چې ولست راوځي په مدني فعالیتو کې او مدني ټولنو ته باید وزیات ورخلي باید توجه وسي ولسوالیانو ته د هڅه وسي هغه خوندې یا هغه منډې چې په کورو کې دي په تعلیم سره نه حاصل شي باید واڅي خو دا هغه وخت تر سره کېدلای شي موږ وغه ته لاسرسي پیدا کولای شو چې موږ کورنۍ او موږ پلرونه او موږ ورونه او موږ خوندان موږ تر څنګ سي او موږ د دې څخه اته اول د تعلیم څخه موږ ممانعت ونه کې د تعلیم تر څنګ موږ مدني فعالیت هم پرمختګ ورکولای شي
فیضی صاحب نور دوستان او تاسو وویل چې په ځوانانو کې دا قدرت او قوت موجود دی چې دوی فشار راوړلی سي نو ولې دوی د ځینو مهمو پروژو په مال چې لومړی د هغه ژمنې وسي خو وروسته نه عملي کېږي چې په خوله دي مثلا په کندهار کې د دالې د بند د بیا رغونې پروژه بیا هم د جامع عمر چې اوس کار ولاړ دي یا هم دې ته ورته نورې پروژې
پوښتنه چې پرځای د صدیق صاحب اوس چونکې یو شتمه پیړۍ ده خو زموږ ټولنه د ډیموکراسۍ د اصول سره د دې سره ناشنا ده چې حق په کوم طریقو غوښتل کیږي دا خو پخوا به قدرتونه وه د یو چا شخص په لاس کې به قدرت و چې هر څه به ویل هغه به عملي کېدل چې هر څه به یې کول هغه به نه کېدل اوس په جمهوري نظامو کې اقتدار ته ضرورت دی چې دا قدرت مشروعیت ولري هغه دولتونه کوشش کوي چې دا اقتدار د ولس په خوښۍ لاسته راوړي د ولس د خوښۍ د لارې لاسته راوړي خو چې ولس نه پوهیږي دا چې دولتو جې ځای ته پام نه دی چې دوی خپل ځان ته څنګه مارکیټینګ وکړي شاید اوسنی د حکومت کې څه توجه ډېره سوې ده فکر کوم چې سیاستوال د سیمنړیوال سیاستوال مو ولس مشر دي دې موضوع ته فکر کړی دي دا موضوع راپورته سوې ده او ځوانان یو څه سره متحرک سوي دي ځوانان چې متحرک سي دا ټول یو مدني فعالیت دی موږ تاسو د حضرت عمر رضی الله عنه په شپو کې چې د شپې ګرځېدی د یو مدني فعالیت کوي دا پر موږ هر یو حق لري که موږ کزه ورور یم کزه پلار یم کزه زوی یم که یو خور په یو کور کې دا خپل فرجي مسولیتونه لري هغه فرجي مسولیتونه چې په شتوګه ادا کوي د ټولنې د پاره به د هغه خپل نظم او ډیسپلین ساتي دا خپل یو مدني فعالیت دی مدني فعالیتونه داوود خان چې په بازار کې ګرځېدی دا مدني فعالیت د ولس حال معلوموي ځانته دا مدني فعالیتونه نه یوازې په ولس مشرانو په په تعلیم یافته ځوانانو پورې اړه لري. دې ته باید ټول ځوانان راسي سره یو سي یو د بل در شا ودرېږي، قوت یې سره په دوه کې ور ضرب کې په څلور کې ضرب کې چې سره ډېر سي اواز در ډېره ځنه رسېږي انشاءالله.
ډېره مننه د خبرونې ورسي شي بي نور اورېدونکو اورېدونکو نه سو اخلي. ودان صاحب دا پوښتنه له تاسو هم کوم چې که په ځوانانو کې داسې قوت او قدرت موجود وي چې دوی فشار اوړلی سي، نو ولې دوی دا کار نه کوي؟ په کندهار کې موږ مخکې د څو پروژو بېلګې یادې کړې
سوي دي. درې واده طبعا که دې په یاد دي د طالب پروژه وه، هغه وخت کې چې مایون عزیزي رالیدلې در ډېر هده هغه خپل خپل کوشش وکړي، حتی زه خپله یو کومکي وم ورسره همکار وم. دلته ما درته وویل چې فساد داسې یو بدبختي ده چې هغه تیاره غوړولې ده. په تیاره کې نو بیا کله د یو شي رنګ نه معلومېږي، د دې رنګ تور دی سور دی څنګه دی تیاره ده. دلته په کندهار کې پوهېږي چې پر دې باندې موږ ته مخکې بحث وکړي، هغه کسان چې مسؤلیت لري، مسؤلیت اوس څوک دا خلکو ځان ته دا حق ورکړی دی چې دا مسؤلیت زما دی، دا مسؤلیت اصلا د دوی نه دی. دلته په ټولنه کې بیلوالی شتون لري، خلک سره یو ځای نه دي. که وګورې بیلابیل مشکلات ته په دغه اړخ کې د بیخي هغلته پرېږده د دالې د بند. دلته نږدې په ښار کې موږ وینو دغه ځوانانو ته د حرفوي زده کړې دي. د دغه پروژې سږ کال موږ یوولس سوه نفر ځوانان فارغین درلوده. ته د یوولس سوه سما ته یوولس نفره راوشئ په ټول کندهار کې چې دغه پلانې موسې فارغه کړي دي او د هغو د خوا څخه دوی ته پانډ ورکول شوی. دا چې یو اړخته څلور میاشتې یا د شپږ میاشتو پورې کار په وکړي، پاس له هغه د دوکان کرایه ونی. بعضې موسسات داسې یو پروګرامونه لري، خو زه پوهېږم دغه هم زموږ دپاره یو عذاب دی چې د مدني ټولنو نوم یې بد کړی دی، د ولسونو نوم یې بد کړی دی. که وګورې په دغه اوسني بازار کې در یو هده پوری خدای دې مل سي هر شي چې مایون عزیزي ډېر یو ښه د حکمرانۍ او د سیستم دپاره ډېر جوړ کس و. ډېر وخت په هغه وخت کې موږ مشورې ورسره کولې، د کار دپاره ډېر یو وړ کس و. او د دې سره په څنګ کې یو ځوان امیر هم و د ولایت دپاره. بدبختانه یو شی چې موږ اړتیا ورته لرو هغه زموږ دپاره امیر نه دی. مهم دلته چې زه ژوند کوم، زه باید د خپل ژوند په خاطر باندې دغو مشکلاتو مخه ونیسم او هغه ته ودرېږم. طبعا ستاسو به یاد دي دغه څومره در مخه په کندهار کې د کومندان صاحب بامیه پیښه شوه، هغه په شهادت ورسېد. دغه بعد په کندهار کې د کوچني تښتونې پیښې تر کومه ده ورسېدې. دلته خلکو موږ ته هر څوک چې برالی موږ دغه دپاره د یو مظاهره پروګرام جوړ کړي د ولایت مخه مو ونیول. ډېرو خلکو تماسونه را سره نیول چې دا مه کوئ، دلته به پټا وسي دا. لیکن هیڅ هم نشته. زما پر هر ورور او پر هرې خور غږ دی، هر هغه څه چې زما د مذهب او زما د کلتور سره په ټکر کې اول دغه په مخالفت ودرېږي. د دې سره په څنګ کې د کار غوښتنه دغه برحاله رئیس صاحب جمهور چې اول واک ته ورسېدی د ده دغه نه پوهېږم. دا بعضی شان ډرامې او اوازې دي او پر موږ بد تاثیر کوي. زما په احساس باید څوک لوبه ونه کړي، هغه چې هر څوک وي. دغه رئیس صاحب جمهور یاداوري وکړه چې ډېر ځوانان به موږ واستو سعودي عرب ته چلته د کار، لیکن د دغه پر اخر اسو ما کم څوک نه دی لیدلې چې کم ځوان دي داسته ولي خارج ته.
ډېر مننه د خبرونې ورسي شبي دي. د ورسي پښتنې په توګه مغوار استاد نظر واغو سړي صاحب، ځوانان سره کوم کولای شي چې دا شبکې جوړې کړي چې په یوه وخت کې د خپلې وکي او د دولت څخه د خلکو حق وغواړي؟
بالکل، ډیره مهم موضوع ده. د دتخوایي یا د کوشتلو موضوع یا مثلا د بهیر په داسې شکل باید پیل شي، که څه هم دلته اوس ډیر کمرنګ دی. په داسې شکل پیل شي چې په لومړي سر کې باید دغه کوم دتخوایي چې کیږي هغه باید کامیاب او بریالي ترسره شي. یعنی موږ باید په لومړي سر کې ډیر غټ شاخو ته لاس وانه چوو چې په هغه کې موږ پاته راشو. په لومړي سر کې مهمه دا ده چې موږ د کوچنیو کوچنیو موضوعاتو د تخوایی وکو، خلک تشویق کو چې ستاسو د تخوایی په اصلاح ځای ته رسیږي، نو بیا په هغه صورت کولای شو چې موږ پرمختګ وکړو.
ډیره مننه د ځوان فکر د پروګرام د میلمنو هر یوه حکمت الله صلیحي، عبدالولي ودان او لیلا وفاق او فضلي احمد فیزي او هارون طرزي له تاسو مننه.
ډیره مننه
ګران اوریدونکو، د ځوان فکر پروګرام دلته پای ته ورسېدی. علامه مالسه.